احمد شیبر یم سلامونه دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې درسي سات لرو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو خبرونه د بشری حقوقو یو شمېر سازمانونو او ډلو د وی اونې پترس کې ل پاکستان د زرګونو افغان کډوالو د شړلو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د بشری حقوقو د څار ادارې د افغانستان څېړونکو فرشتي عباسي وویل پاکستان خپل نړیوال مکلفیت له پامه غورځولې دی او خلک هغو ځایونو ته سپاري چې د دوی حقوق هلته له خطر سره مخامخ دي. عباسي زیاته کړه چې ټول هغه هیوادونه چې د افغان کډوالو کوربتوب کوي باید دا ومني چې افغانستان د بیرته ستنېدو لپاره خوندي نه دی. رویټرز آژانس راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د سیشن بی پورز وویل چې د پاکستان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې له 8000 څخه ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. اسلام آباد ټول هغو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی و چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري یا د افغان تابعیت ای سی سی کارتونه لري د مارچ تر یو دېرشمې پورې دي له پاکستانه ووځي کنه نو دوی به وشړل شي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند وای چې د دوو نیول شویو بریتانیایانو دوسیه محکمې ته سپارل شوې ده. عبدالمتین قانی اسوشیټډ پرس آژانس د سیشن بی پورز وویل چې د دې دوو کسانو جرم لوی نه دی. یو نارینه بریتانیایی پیټر رینولډز چې 90 کاله عمر لري له خپلې میرمنې باربي سره چې 50 کاله عمر لري د فبروري په لومړیو کې په بامیان کې نیول شوي وو. دغو دوه کسانو هلته د زده کړې او روزنې پروګرامونه مخته وړل. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان ویلي دي چې د دې دوو کسانو مشکل به که خدای کول ژر حل شي. دا لومړی چل دی چې طالبان د دې نیول شوي جوړې د دوسیې په اړه وضاحت ورکوي. ایرانی رسنیو خبر ورکړ چې د سکرو د کان و کارګر چې درې افغانان دي د سمنان په ولایت کې د کان دننه د ګازو د خپرېدو له امله مړه شوي دي. ایرانی رسنیو د درو مړو شویو افغان کارګرانو په اړه په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې یو ابراهیمی تخلص کوي 40 کلن دی، بل اکبری 25 کلن دی او دریم هم ابراهیمی تخلص کوي چې د 25 کلونو دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې دا پیښه د دوشنبه مازدیګر مهال د جواهر زغال په کان کې رامنځته شوې ده. په ایران کې افغان کډوال تر ډیره سخت کارونه کوي او په هره برخه کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د ایران د کډوالو چارو د مسؤلینو په وینا په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه افغانان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د 100 کیلومتر په اوږدوالي د 50 کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. په هغه خبر کې چې د دې پروژو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په خپل فیسبوک خپور کړی دی، په کې راغلی دی چې دا پروژې د جاپان په مرسته په 2024 کال کې بشپړې شوې دي چې د اوبهخور تر څنګ له 1500 ډیرو کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې کړې دي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی ادعا کړې چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چینایي اتباني ولیدي چې د اوکران په دونیسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره د اوکراني ځواکونو پر ضد جنګېدل. ښاغلی زلنسکی د کیف پر متحدینو غږ کړې چې له پکینګ څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر زلنسکی د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چینایي اتبا د یوې نشتې په ترڅ کې نیول شوي دي. د هغه په وینا څو نور چینایي سرتیري هم په دې شخړه کې ښکېل وو چې ټولې د دونیسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنګېدل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ټامی بروس په اوکراین کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړي. قدر منو او پوجو زده کوونکو تاسو ټول ته شراغلاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او پوجو زده کوونکو به تر وغو جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې په پتن مې درنه او پوجو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون اووم ټولګي لمړی لوستې. نه لمن دیم چې تاسو ټول درنه او پوجو زده کوونکو د لوستر پای پر سره ملکه وکړي او یو څه زده کړي. پوجو ګللی زده کوونکو مکه لدینې چې تاسو د نن ورځې لوست پای کوم تاسو ټول درنه زده کوونکو نه هله لرم چې مخکې تاسو د درس د پیل کې څه تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري. هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه به له تاسو سره موجود اوسیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ. خو ژو ګللی زده کوونکو راځو تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي. کتاب صفحه له درېمې څخه پیل به تر لسمې صفحې پورې خوشحال که در منزه کن کوز مرستاسو دنن ورزی در سی اهداف یا هم هغه مهم موضوعگانی چی نن ورز با مجابتاسو بانی بحث بلو رو عبارت دیله نمره جغرافی مپاهم او اصطلاحات دویم د جغرافیی کچی دریم آیا زمکه کوروی شکل لري څلرم د استوا کرښه او اقلیمي سیمې دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن به موږ او تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله خوښه او قدرمنو زده کوونکو د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو جغرافیي مفاهیم او اصطلاحات ولو موږ او تاسو د جغرافیې د علم سره آشنایي پیدا کړو چې جغرافیه علم کوم ډول علم دی او ولې موږ او تاسو باید د جغرافیې علم زده کړو د جغرافیې د علم په واسطه موږ او تاسو څه زده کړو راځو ترنو خوښ زده کوونکو لومړی د جغرافیې د علم تعریف ولو ولو چې جغرافیه هغه علم دی چې د انسان او د طبیعي چاپیریال متقابلې اغیزې تر څیړنې لاندې نیسي یا هم په بل عبارت درنو زده کوونکو موږ او تاسو کولی شو جغرافیې علم په دې ډول سره تعریف کړو جغرافیه د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې جو معنا ځمکه رافیه معنا علم یا هم جغرافیه هغه علم دی چې د انسان او طبیعي چاپیریال متقابلې اغیزې تر څیړنې لاندې نیسي داسې ویلی شو درنو خوږو زده کوونکو چې جغرافیه د نړۍ د ښودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې موږ او تاسو تا معلومات راکبی چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو نه یوازې دا چې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کړو بلکې موږ او تاسو کولای شو د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ او تاسو یې حتی تصور هم نه وي کړی د هغو په باره کې موږ او تاسو ته د جغرافیې علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي همچنان درنو خوږو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجه اوسېږو ډېر زیات شمېر داسې کسان شته چې هغوی د خپل ژوند ټولنیز اړتیاوي د مالداری کرنې همچنان د تولیدي توکو تجارت او داسې نورو برخو له لارې څخه مخې ته وړي او زیات شمېر کسان خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې په مستقیم ډول او زیات شمېر یې په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي هغه کسان که چیرې موږ او تاسو دې ته متوجه اوسېږو هغه کسان چې په دښتو او صحراګانو کې استوګنې کې وي خوږو ګلالي زده کوونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداري باندې متکن هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې ده ډېره زیاته کوچي د کوچانو ژوند ته ورته ده دوی د یوه ځای څخه او بل ځای ته کډه کوي کله چې په کومو سیمو کې دوی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دي بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي کوم حیوانات چې دي د هغوی دپاره ښه خواړه او زمینه برابروي په هغو ساحو کې دي ژوند کوي او هلته دي خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکن هم ولاړ دي یعنی د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده د اقتصاد پرمختګ چې دی د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې چې دی څرنګه پر کوي همیشه د دې ژوند اړتیاوې چې پر د کرنې له لارې څخه دی پر کوي یا هم د کبانو په ښکار کولو سره ترسره کوي یا هم د بیړیو په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې سرته رسوي نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې تاسو په دې باندې پوه سوي یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي شاید تاسو په ذهن کې تر راوګرځي چې ولې موږ او تاسو د جغرافي د علم زده کړو د جغرافي علم موږ او تاسو ته څه ګټه رسي درنو خوږو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ او تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ او تاسو خپل کلی خپل ښار او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ او تاسو استوګن کو د هغو په حقله معلومات لرو خو مګر هغه نور شهرونه او هیوادونه هم چنان د ځمکې د کورې لمریز نظام سیارې هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي د هغو په باره کې مراد تاسو بشپړ معلومات نه لرو وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حقله معلومات مراد تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافیې د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو یعنی یوازنی علم چې دي هغه د جغرافیې علم دي کوم چې مراد تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ او ستاسو د خپل هیواد د خپل ښار په حقله معلومات راکړي بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو ښارونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کورې د لمریز نظامونو او داسې نورې موضوعګانې چې زموږ او ستاسو په ذهن کې د هغوی په باره کې معلومات راکړي نو که لنډ او خلاص هم ډول سره ووایي موږ او تاسو وایو جغرافیه هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعي چاپیریال ترمنځ متقابلې اغیزې تر څیړنې لاندې نیسي خوشو ګللی زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې د کرې شکل په هکله بحث لو ولو چې آیا ځمکه کروي شکل لري او کنه. شاید ممکن ستاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځېږي چې آیا ځمکه کروي شکل لري او کنه. ځمکه چې ده په خپله درنو زده کوونکو ځمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهېږئ لمریز نظام سیارې نه دانې دي چې د دغو نو دانو له سیارو له جملو څخه یو هم خپله ځمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کروي شکل لري. او د هغو دقیقو څېړنو پر اساس کوم چې ساینسپوهانو سرته رسولي دي د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمې کروي شکل لري، یو نامنظمه دی، یعنی منظم کروي شکل نه دی، منظمه ګرد دایره نه ده، یا هم منظمه ګرد کره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظمې کروي شکل په څیر سره موږ او تاسو تعریفولی شو، ځکه چې د ځمکې استوایي قطر یې د قطبي قطر په پرتله 20 کیلومتره اوږد دی، یعنی استوایي قطر د قطبي قطر په پرتله سره 20 متره اوږدوالی لري. خوږو او درنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو ځمکه په خپل جوړښت کې ډېر زیات شمېر لوړې ژورې سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمېر برخې لري چې د هغو په باره کې به انشاءالله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه چې د درنو خوږو زده کوونکو د اریویس څوکې په نامه سره یادېږي، چې د اسیا د لویې وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړه څوکه د سمندر له سطحې څخه 8,838 متره لوړوالی لري. هم چینان درنو خوږو زده کوونکو د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې ده، د چین په سویل ختیځ کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی په دې کې د 1,022 متره د سمندر له سطحې څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادېږي. یعنی تر ټولو لوړه څوکه چې ده، هغه خپله د اریویس څوکې په نامه سره یادېږي. او تر ټولو زیاته ټیټه څوکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډېره زیاته ټیټه پرته ده، هغه په خپله د ماریانا ګوادل په نامه سره یادېږي. که چیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه اوسېږئ، تاسو کولی شئ د دغې ځمکې د کروي شکل کومه نقشه چې ده، د دغه له لارې څخه تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه او تر ټولو ټیټه څوکه پیدا کړئ. خوږو درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کشه او اقلیمي سیمې ولولو چې استوا کشه څه ته وایي او د استوا کشه څخه زموږ ستاسو هدف څه دی. خوږو درنو زده کوونکو، په لنډ او اسانه ډول سره یې تعریفوو چې استوا کشه څه ته وایي. استوا کشه په خپله لویه فرضي دایره ده چې د ځمکې کره یې په دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشلې ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه که چیرې تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه اوسېږئ، موږ یو کروي شکل لرو چې په دغه کروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی، دغه ځمکه یې په دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړې ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او همچنان د دې ترڅنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوږو زده کوونکو، د سرطان کرښې په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خوږو قدرمنو زده کوونکو، د سرطان کرښه په خپله د اوري د لومړي نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې په کرار کرار شکل سره، یا هم په ورو ورو ډول سره، د شمالي عرض البلدونو پور لور باندې عمود لګېږي. کله چې دغه وړانګې عمود ډول سره وارد سپلې، تر څو چې د سرطان په لومړي نیټه باندې د شمالي عرض البلدونو دغه 23 درجو باندې عمود دغه وړانګې ولګېږي، نو له دې بل څخه دغه عرض البلدونه د سرطان د دایرې، یا هم د ټرافیک او کینسر په نامه سره یاد شوي دي. او په دې وخت کې د شمالي نیمې کرې دوبی، یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کېږي. کله چې دا وړانګې پر عرض البلدونه باندې واریدې شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمې کرې کې دوبی رامنځته کېږي، چې دغه په خپله د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادېږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د جدي کرښه په هکله معلومات ول. د جدي کرښه عموما د تلي له لومړي نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګېږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل سي د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایرې پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چې کیږي دغه وړانګې واردېږي تر څو د جدي په لومړۍ نیټه د جنوب عرض البلدونه یو پر دوه درویشت درجو باندې عمود ولګېږي. نو له دې کبله څخه دا عرض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوي دي او د جنوبي نیمه کوریې دوبی وي. نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کوریې کې چې رامنځته کېږي